درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لکه وخت په افغانستان کې د مخام څلور بجې شوي. یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایله اعلان شي. دوستانو دا مو په دې ساعت کې د دې خبرونې د سر دوه مهم موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیرې ته راوړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې لسګونو اعتراض کوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ل خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د په واشنگتن کې خبري غونډې پر مهال زیاته کړه دای وای موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې په سیمه کې درلودې ل خپل هندي سیال سره شریک کړل، ځکه چې په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو ګډې هڅې کړې دي. امریکا له پاکستانه د خپرېدونکو تروریزم په اړه د هندوستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چاشنبه په ورځ د هندوستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاس تراوړنې به په دې پروسه کې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسېدلې ده او په کابل کې دوه ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځای د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیې قمنداني ویاند شاه محمد آرین وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آرین ویل په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي سوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مادي او تسلیحاتي مرستې کوي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هندوستان کې د طبیعت په اړه د یو قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګېد. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول شوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش هغو غیر مسلمانانو ته به طبیعت ورکول کېږي چې تر 2015 کال مخکې هندوستان ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي، خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسېدلی دی. سیاسي سرچینې وایي ویل کېږي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر حسن دیاب به د ایران د ملاتړې حرب الله ګوند په ګډون د یو شمیر ګوندونو په ملاتړ صدر اعظم وټاکل سي. سعد حریری چې د لویدیځ او خلیج هیوادونو متحد دی، د اکتوبر په 9 نیټه د حکومت د فساد پر ضد د پراخ لاریون په نتیجه کې د صدارت له څوکۍ لیرې سو. او د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي. د ازبکستان د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن وویل چې دا پیښه په یونوشوبود سیمه کې د میترو په لیکه سوې ده، هغه ځای چې اوس مهال پکښې د بیا رغونې کارونه روان دي. د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل سوي دي چې آیا د دې غمیزې مخه نیول کېدای سوای او که نه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې کابل کې زلمی خلیلزاد سره کتلي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې خلیلزاد ورته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو اوربند شوی. فضل احمد مانوی یو له همدوی څخه دی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث داره
دا خغلی معنوی بشپړی سرګندونی او دا خلیلزاد دا لیدو کتو پاړه په کابل کې معلومات بدر سره په یو ریپورت کې شریکو. دا بم ووري چې دا افغانستان دا ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا دې کمیسون مرستیال
100% انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایت
هستیم. پر دی موضوع به هم ریپورت ولرو. دا افغانستان پاڑا با پا یو شمیر نور ریپورتونو که واوری چی دا بلخ امنیتی چارواکی وی قیصاری پا تیخت بریاله شو، خو هغه پسی با دا امنیتی زوکونو دا لټون عملیات تر هغه روانوی چوچی نیول شوی نوی. په سیمه او نړۍ اړوند مسلو کې به واوري چې امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي. ولس پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د ژوند او ستونزو په اړه دی دا هم خبرو. او همدارنګه کور کلی هم مه هېروئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد په ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته ویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اوربند د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
یو شمیر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره لید کاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبتشان
هغه څه چې د هغه یا زلمی خلیلزاد په خبرو کې نوی و د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند په اړه بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربند منلی خو له افغان قواوو سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته لمنځه تلی شي.
افغان مې با دې صورت میتونه دوباره پس متعهدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
زموږ وړاندیزونه دا وو چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په 2 یا 3 میاشتو کې اوربند ته د قانع کړای شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوع اعتماد سازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداسې حال کې چې تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یو رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لاس ورځنی وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافقنامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربند سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربند ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نه شي.
تر اوسه آتش بحث نه شي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارتیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نه شو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال چې په ورستوي کې په کابل کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي خغلی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی دی. او که د امریکا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو وویل چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند د اندېښنې پر ځای دي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استحصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ
دوستانو بخنه غواړو د عصمت څاروان د هغه رپورټ پاړه چې د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د لیدنې پاړه دی. په هغه ځای مو او د هغه پر ځای مو یو بل رپورټ وغږاوه چې د تیروتن له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس به راشو دغه رپورټ ته چې د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند د تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1996 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سخت دریځو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بې له شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتماً د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي دوی به دا پایله ونه مني. په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل نو ولایتونو د ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده د څلور هغو د څیړنې مواد کابل ته را رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راوستل شي. ښاغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیږد بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرستیال مو وپوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% انشاءالله. موږ درې ولایتونو ته پتمه وو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالاتو له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. موږ پتمه یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشنبې په ورځ وروسته تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغې ورسته دا پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه دا او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال عصمت الله مل وایي په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکي مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم مې کې باید کمیسیون
رسیال داس مال راتلونکي اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې لدی وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقریم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي چې افغانستان به تل په بهرنیو مرستو تکیه نه وي او نه به د نړیوالو د اوګو پیټې وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي حکومت د هیواد اقتصادي ودې لپاره اخیسمن کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هیواد د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو ترڅنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هیواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دي پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خودکفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندې کړي.
امریکایي سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کیږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوسمهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 40% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغه مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغېزې ولري. عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لینسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 400 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. دی ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تیره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا استازو چرکی بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال لپاره رای ورکړو. دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخ ته وړي. ټرمپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی د متحده ایالاتو دریم ولسمشر به وي چې استیزا کیږي. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې ده. په تېره خپرونه کې راسره وو. له ده مې وپوښتل چې د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ټرمپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې.
ټرمپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع نورم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کیږي چې ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ټرمپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او هم یې شاهدان نه دي ورپریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلي و.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې ستیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استهزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استهزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استهزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استهزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استهزاء لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپیژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شای ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کرنټن استازو جرګې استیزا کړی دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو ل پیغامونو
زنم تبارک همن ولادت تنویر سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبن په برابر باندې کچيري سره باندې غواړو چې سره وکړي. په دې برابر باندې موږ دا تاسو ته ماسونی وي چې ور باندې باد وسی بیا دې د سولې پر خبر باندې پیل وسی څنګه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیر څه خبره ده. دا چې خبر تازه کیه
جهاد الله ساته ما د میدان وردګ نتا سراړی ته جما صاحب د سچلې شي د انتخابات چې کم رې جمهوریت انتخابات چې کم شوي دي دا څنګه نه اعلانېږي. زمونږ چې کم ډېر زیات فساد هم خراب شوی دی، کاروبارونه خراب دي او لارې ولاړې دي او چې کم ډېر زیات ستونزه کې چې شکایت خورینو دي بار بار دا وایي چې مونږ یې نه منو. والسلام به احترام
اور دغه خواهش کوي د موږ د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا د دوه میاشتو نو تماشا نه جره کول شوی چې معاشه نه کوي کیږي. نو ورته د مالک علوم پرنوي کېدو دي نو کار مالک راوړي ورته مونږ باندې موږ د دوه میاشتو ماشینه نه کول کیږي. زموږ دغه پیاده خپل وړ مقامات خبره کوي.
اور زما غوښتنه دا وه تقریبا کوم دقه لکېږي د برېښنایي تذکیرې شروع شوي دي ورور او د پنځه میاشتې کېږي په جلابات کې شروع شوي دي. حکومت وایي چې نن ولایتونو د غالي سفر کېږي. زما غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پروژې نږدې دقه د پروژې د تذکیرې شروع شوي دي. تذکیرې ته ځای لري د پراخ شي برېښنایي تذکیرې ته ځای لري او دغه وډوله په انځر باندې خمن شي انتخابات هم په دې تذکیرې باندې وشي ورور او دغه د دې تذکیرې د برېښنایي تذکیرې د مهمه تذکیرې ده او د دې تذکیرې مخنیوي کې ایدیال ته کې مخنیوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې ځای ورسېدو. څلور نیمو بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال وویل د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د ویلي چې هر استراتیژي پریکړه یا اعلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز څخه سرغړونه کړې ده. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې شوېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکونکي وژل سوي دي او په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوری ماڼۍ ته رسیدلی دی.
دوستانو خبرونه مولا زاده یې راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. د دې او نور خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت او هر کله کتلی شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسي دراوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون په کابل کې د نجونو لومړنۍ مقدماتي سیالۍ پیل کړې. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوبغاړي ګډون لري. د ښاغلي سروش په خبره د دې سیالۍ په پای کې به 12 لوبغاړي د باولینګ غوره سیالیو ته لاره پیدا کړي. په باولینګ ورزش کې یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د هلکانو د باولینګ مقدماتي سیالۍ هم سبا ته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل د دې خبر ترڅنګ وایي له کابل وروسته به دغه سیالۍ په هرات او بلخ ولایتونو کې هم پیل شي. د 2019 کال د مویتای آسیایي لوبو په لړ کې افغان مویتای کاري خپل تایواني حریف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنۍ برخې مسؤل مجیب قارزاده نن ازادي راډیو ته وویل شبنم حسین هغه افغان مویتای کاري چې د 30 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایواني حریف ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره پیدا کړه. د دې سیالیو په ترڅ کې تیر ورځ افغان لوبغاړي احمد شجاع جمال د 20 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایلندي حریف ته د ماتې ورکولو وروسته د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره وموندله. سیالی د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوغړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې چې تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. او د کرکټ له نړۍ څخه نن د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل بولي مراسم په کلکتي ښار کې پیل شو. روان کال آی پی ایل کې د 921 ثبت شویو لوغړو څخه 312 لوغړي بولي ته وړاندې شوې چې د وو افغان لوغړو په ګډون شاوخوا 200 بهرني لوغړي دي. قیس احمد، نور احمد لکنوال، محمد شاهزاد، نوین الحق، وقار سلام خیل، ظاهر خان او کریم جنت هغه افغان لوبغاړي دي چې د آی پی ایل سیالۍ کې د بولي مراسمو ته وړاندې شوي. د غستر لیگ هر کال د اپریل په میاشت کې په هندستان کې ترسره کیږي.
سموګه ګلاس د راډیو نوري دوستانو مخکې لدینه چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي نظام الدین قیصاری بچی څو ورځې مخکې د نیول لپاره په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو. تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به ورپسې وي او تر هغې چې نیولی نه وي دا چاره به نه پرېږدي. د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته چې قیصاري له دولتي ځواکونو سره وسلوال انخته کړي، پولیس ټپیان کړي او د دولت پوځي وسایط تخریب کړي دي. نور حال بلخ څخه د مجیب رحمان حبیب سی په ریپورت کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاري لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصاري د سمکو د غصب، د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنگي وسایطو د تخریب ترڅنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندی وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندی دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه. زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد. نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي، خو خپله دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبه تر ماښامه څه باندې 8 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل، چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 5 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې سری دشته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې په خوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولی، رسنوی ته تایید کړی و چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یو امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړاو وضاحت ورنه کړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قوماندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو. و باورئ چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي.
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلی وي.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
د هر چي په اړه واضح خبرې نه کوو، هغه د ستونزو جوړول شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. کچیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند چې وزارت معارف د مقابل همچو مسایل مسؤول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پېښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان دفشه او فعلا هم شدیدتر شده.
دا په هنې وزارت ویاند نوریا نصحت وای دوی په خوانځیو کې لمشمانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په خواني زوروزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخنیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په خوانځیو کې داسې خالی ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په خوانځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د خوانځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هېڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړه چې هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق الفاظ باید ډیر واضح اوسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا یحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک الله اجازه ورکړي د الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بي وسلي له اضرارونه او هم دا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوي کې او خيار کې او کچیر د پټونه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راتوای چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلای.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کیدای شي؟ ازمږ همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل سي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د ایجنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې، دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنې کې چې عقلي وده ډېره نه وي، سوي ایجنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه وي راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کېږي. هغه ټولنو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو نه سوء استفاده جنسي کېدلی سي.
استاد، ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې که موږ ماشومانو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو، دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپین سترګي سبب ګرځي که نه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعضې ماشومان شته دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل سي کېدلی سي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې وروزېږوي. برعکس، هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ور زده کول کېږي، چې په دې بهانه چې دا به سپین سترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپین سترګي بیا ډېر لا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته وده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو، تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منعه کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رازوس، حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بالاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کړي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونه د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځینې شیان ووایي، هم ځینې په وینا کې کېږي، دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤول پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي. او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډېره مننه استاد.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلې وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي، یا هم دومره تفریق کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعات شي، نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی را اوروي.
د انسان بدن بیلابیلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایي رژیم پوره کېدای شي. سالم غذایي رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایي وعده کې باید مکمل غذایي مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایي رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هېوادوال یې له امله ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتای او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرېزوي. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجی دفتانای سره لدی چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعدالله خان بیا وایي چې دی شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر وا بیا دسر کسرول تکسرائیڈ او فشار هم سر پیدا شلو پرهیز دسر لازم دی. نو تا باندې زګه چې تجربه لرم په دې کې زبا زګه ما والدہ سم پم دې مرز باندې اخته او په دې مرز باندې بشاره گئی زړه دنیا ته. سره دې چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي پرهیز هم کسره وکی اته ما یو وخت دون پرهیز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شوله زده باندې شما. نو دا مشکلات شته ده کله کله داسې فشار راوړي چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم ځکه چې زه خپل مرض باندې زخه پوهیږم چې زه به څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی وردک بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونشي او د کور ټول غړي په نظر کې ونیول شي یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نشي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضي درلوده او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او تاکتونه او داسې ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه او بلته یم. بیا ما سره ملا ته چې ورغلو ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دو سړي قول ورسره وکړو 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغسته دا غدې مدني او په بوتل ورته دام کو څاکتونه ورواچول چې ته به شپږ میاشتې فقط ماستې خورې او چې څه به ډوډۍ خورې. ما د څو وخت خبرې دم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولی وجود ضعیف او مخ کې هم ضعیف و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح و نه کو، خو هغه ولاړ دی بینه.
رستم غیاسی وردک زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي د کومې خویندې میندې دغه ولادت په وخت کې بعضې ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړي، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شی ورکوه الوه ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي هم دیم اخته شي یا هغه په بل مرض اخته شي د ډېر غوړیو نه بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکي هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سی اولادونه یا خپله مخامخ شي. دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پلا په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه سه بس لګیا او هغه داسې کومغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمون په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضر دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپینګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم خواړه تیارو یعنی پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکي برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی. پخول ماته پاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړي او دسترخوان ته یې راوړې بیا څوک ونه خوري. نو اول نه پوښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړي کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښېږي که نه. او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک کوي، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅکله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولاني شو، چپس شو، دا شی نه ماشومانو ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دې دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي. ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایي رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیا شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، نوموړې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پوښتنه وکوله. دوه شیان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایي ده، یو ورزش ده. چې تاسو پوښتنه د رژیم غذایي کې، رژیم غذایي چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایي کې باید دا وي چې متنوع شیان استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیدو ته یا شحمیات تزرات لري، بر علاوه دغه ویتامینو تزرات لري او منرالونو تزرات لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
من ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به د کوم ستونزه پیدا کوي؟ یعنی ډېر پریز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتانات سره په دفاع که دوی مقاومت باید جیک شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروتین نه زیات استفاده وکړي تر څو دوی مقاومت جیک شي. که چیرې دوی زیات پالیز وکړي، دغه زیات پالیز کول دوی ته په خپله نقصانی ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جیک فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده مه کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه، هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض ته وایي چې دغه شان تاسو مه استفاده کوئ، زیاتره مثلا د شیرنی بابو نه استفاده مه کوئ، هغه ځان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې فایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصانی دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله به یوه ورځ پیدا وي، یوه ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
داسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه کوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیان نه زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دی تا مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مد جوړاوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان چې مثلا ډېر هایپر کولیسترولیمیا لري، یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د هګۍ د زیړو سره، د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بی ام آی، موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس، یعنی وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتر استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه به خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی ده نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر دوی ته وایي، هغه یعنی ثابت شوي شان دي، ساینټیفیکلي ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې دغه مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي، کومې ګټې به ولري؟
لکه څه رقم چې ځینو مخکنیو علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړېږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ جملې څخه خپل چاغواله یو مرض ده، چاغوالی مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومانو ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي، ځکه هغه د رشد په حالت کې دي، تر څو چې رشد او نمو باید په ښه تور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود د وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي، مثلا هغه خلک چې مریضان دي، هغه د کتابولیزم په حالت کې. کتابولیزم دا معنا چې بدن د تخریب په حالت کې ده، هغې ته باید قوي مقوي شیان استفاده شي. رژیم غذایی که مراعت شي او ورسره ورزش مراعت شي، یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کېږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نه شي، دا به کومې ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نه شي، چیرې زیات تفریط به کې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه، دا بد لګېږي، پېځنې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، هغه سبب دي کې ماشوم د سوی تغذیې سره مواجه کړي. یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګۍ وختو کې ځینې شیان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط به کې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شیان نه، هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش هم ونه کوي، هغه به سواد چاقي کېږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبره رژیم غذایی کې آخر کې تاسو ته وایم چې باید متنوع وي. یو ورځ مثلا سبزي، یو ورځ بل شی، یو ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات دو جور کړي، متنوع شیان نه باید استفاده وکړي.
ډېره مننه کوم.
تاسو نه ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهي ده، نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. پام دې هیله، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.